سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. نن جمعه د کب دریمه چې د فبروري له یوویشتمې سره سمون خوري. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. کاغلی روبیو د کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرچ سره په یو ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، کله چې په یوه سیمه کې پر حکومت کولو لانجه وي او حکومت ونشي کولای چې په سیمه کې بشپړ کنټرول وساتي، نو دا د دې تر ټولو لپاره فرصت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرکه چې د پنځمې په ورځ د فبروري په دوهمه خبره شوې، زیاته کړې ده چې د اوسني وضعیت او لس کال وړاندې وضعیت ترمنځ توپیر دا دی چې امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې د ترهګرو ډلو په دکه کولو لپاره حضور نه لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په خوا یې په دوامداره توګه ادا کړې چې داعش په افغانستان کې ځپل شوې ده. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د څو خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. په زابل کې د ترافیکي پیښې له امله وته نمړه او څلور تنه ټپیان شوي دي. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لوی لاره د باروړونکي ټیلر او کوچني موټر د ټکر له امله وته نمړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې پیښه پرون غرمه د کلات کار په پولسنګي سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې څلور ښځې او درې ماشومان مړه شوي او دوی ښځې او یوه نارینه ټپیان شوي. چارواکي وایي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د کابل کندهار په لویه لار ډېری ټرافیکي پیښې کېږي او ځینې موټر چلوونکي وایي چې د دې سړک سور تر پخوا کم کړل شوی او له دې کبله ډېری ټرافیکي پیښې رامنځته کېږي. یوه ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحده ایالاتو څخه پانامې ته شړل شوي وو، د سې شنبې په شپه د پانامې سیټي له یوه هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمو ته انتقال شوي دي. د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمایي ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پانامې ته شړلي وو په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پانامې د ولسمشر خوزي رای ول مولینو په وینا تازه شړل شوي مهاجر ته افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالډ ټرمپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پانامې ته لیږلي دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یوې توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه دي، د خپل راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو پرون پنځشنبه په یو مرکه کې وویل چې د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې تر هغه چې موده موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده، دغه کتنه به ونه شي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغو چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ ونه وینئ نه ترسره کیږي. په ریاض کې په خبرو اترو کې روسیې او متحده ایالاتو موافقه وکړه چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د پای شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. پوتین او ټرمپ دواړو ویلي چې غواړي غونډه وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له را روانې کتنې څخه په استفاده هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږي شي. ټاکل شوی چې ماکرون به د دوشنبې په ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون د پنځشنبې په ورځ د پوښتنو او ځوابونو په یو آنلاین غونډه کې وویل چې دی په پام کې لري ټرمپ ته ووایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې د هرې کمزوري خودل به د چین او ایران په وړاندې چلند سخت کړي. مکرون له غونډې وروسته ویل چې ده د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره بیا ټلیفوني خبرې وکړې چې دا په تېره اونۍ کې د دواړو ترمنځ څلورم ځل خبرې دي چې کوي. مکرون په اکسپانه کې ولیکل دوی دواړو ټول هغه تماسونه چې مال اروپایي شریکانو او متحدینو سره درلودل وڅېړل او ټول د اوکراین لپاره د تلپاتې او پیاوړې سولې او د اروپا د امنیت د پیاوړتیا لپاره کار کولو ته لیواله وو. زیلنسکي هم دغه خبرې مهمې او رغندې یادې کړې دي. او د کرکټ د نړۍ نه هم تاسو ته یو خبر لرو. د چمپیانس ټرافي یا اتلانو جام په سیالیو کې نن جمعه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه لري. په دغه لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړله او افغانستان په دغه لوبه کې توپ اچونه کوي. سویلي افریقا تر دې دمه د دوو وکټو د لاس نه ورکولو ترڅنګ 198 منډې کړې دي او څلور دیرشم 15 اوور روان دی. د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د فبروري په 26 له انګلستان او دریمه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې زه فرشته سحاک تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونو کې د راپورونو په لړ کې به راسره واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اوازه او یا هم خبرې کړې دي او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده او افغان وګړي له دغه سیالیو نه خوشاله دي.
یو ډېر ښه سرګرمي ده، خو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې ده هغه هم د کرکټ ته چې خپل منځو کې یو څو دقیقې سره وخاندي او خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده.
خبرونه کې راسره اوسئ. د کرکټ په اړه به تازه او اپډیټ خبرونه او راپور هم تاسو ته لرو او دا چې په کرکټ کې نن څه روان دي دا به هم راسره واورئ. خو د نورستان ولایت نه هم یو راپور شته چې هلته د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوو ستونزې ډېرې زیاتې دي او خلک ترې شکایت کوي.
برګمټال ولسوالۍ کې 22 کلې لرو. 22 کلې په ساده کې یو پایا اغام د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې دی. چپو نیک موخ کې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د دې ترڅنګ بهرنی راپور هم شته د خبرونې تر پای را سره ملوسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زمونږ خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست. پیل کول د نن ورځې په راپورونو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی او په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی دی. مارکو روبیو کاناډایی امریکایي خبریالې کاترین هیریچ سره په یو ځانګړي مرکې کې ویلي وو چې کله چې حکومت ولي له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپله ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغو ډلو لپاره فرصت زیاتیږي. د طالبانو حکومت وایي دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د داعش پر وړاندې کلکه مبارزه کړې ده. په دې اړه له فیروزی عزیزی جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ځپلو ادعا کړې او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړې، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 6 خپره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده.
That are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ډول لپاره فرصت برابروي. وسنۍ وضعیت له تیرو 10 کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړې، خو په خبره یې په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښیي چې اسلامی امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې مسؤلیت ومانه د سلواغې په درویشتمه په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په تیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاوې کړې دي چې د ادعاوو ته هم د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی او رد کړي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
رساله هغه چې د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله خوانزاده سره د نوموړي د ځینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر طالب مشرانو په ځینو غونډو کې را څرګند شوی دی او په مستقیمه یا غیر مستقیمه دوی د راپورونه رد کړی دي. په دې اړه جزئیات له فرید سیال نورو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوهی ته تللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنځشنبه په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خپرولو له کبله مغرضي وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روغتون د نوو څانګو د پرانستې پر مهال وینا کوله، له نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نوموړي که څه هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رد نه کړل، خو د ستونزو د هوارې لپاره یې پر زغم او حوصلې ټینګار وکړ او وی ویل که یو څوک تقاضا لري یا د ملت بعضې غوښتنې وي چې باید په یو ورځ یا دوو ورځو کې حل شي، نو ځینې وختونه د ځینو ستونزو د هوارې په خاطر تر هغې لویې ستونزې زیږیږي. خود طالبان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه یې خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي و حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته راڅرګند شول او خبرې یې وکړې چې پکې ویل شوي و د دې ډلې د مشر د پرېکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له امله د طالبانو د کابینې ډېر وزیران خوابدي دي او ځینو یې آن استعفاوې کړې چې نه دي منل شوي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو دا خوابدي هغه مهال زیاته او علني شوه چې ملا هیبت الله اخندزاده د طالبانو د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په بټه له هېواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقاني چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس ستانکزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولاړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات ورځ تر بلې ژورېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم پامو کوي یو نړیوال موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ احتمالي لیدنه ښایي تر هغه ونه شي چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅو کې د پرمختګ نښې ونه لیدل شي. مارکو روبیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر ولادیمیر پوتین دواړو ویلي چې غواړي سره وویني او سعودي عربستان یې د کتنې احتمالي ځای یاد کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو له امریکایي خبریال کاترین هاریس سره په یو مرکه کې چې پرون پنجشنبه په ایکس پاڼه کې خبره شوې وویل چې د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نه شو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونه شي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغو چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ نه وینئ نه ترسره کیږي. په ریاست کې په خبرو اترو کې روسیا او متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. دغه جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته پیل شوې، درې ورځې وروسته یې درې کاله پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې زه فکر کوم چې د دې غونډې کېدل به تر ډېره حده په دې پورې تړلی وي چې آیا موږ کولی شو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم پرمختګ وکړو که نه، او که وکولی شو دا غونډه هغه څه دي چې پکې تړون لاسلیک شي. زه فکر کوم چې ټول باید ولمانځه شي. ولسمشر ټرمپ سوله راوستونکی دی. ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې چټکې موافقې ته د رسیدو لپاره فشار راوستی، خو د هغه تکتیکونو د اوکراین او اروپایي دولتونو په منځ کې اندېښنې راپورته کړې او دوی ویره لري چې روسیا او امریکا ښایي داسې تړون وکړي چې د دوی امنیتي ګټې به له پامه وغورځوي. ټرمپ د فبروري په 19مه اوکراین او د هغه اروپایي متحدین هله حیران کړل چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکی دیکتاتور وباله او په غلطه پر اوکراین د روسیې لخوا د بشپړ یرغل تور پورې کړ. په عین حال کې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له را روانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږی شي. مکرون به د دوشنبه په ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خراغلس. څنګه چې ما په پایل کې ویلي، نن په پاکستان کې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دغه لوبه په داسې حال کې کیږي چې سویلي افریقا په د لوبې په پایل کې پچا وګټله او د توپ وهلو او یا هم د بیټینګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړي لومړی توپ چونه کوي او په دغه ترس کې سویلي افریقا تر دې دمه د دریو کسانو په د سوځیدو سره 212 منډې تر سره کړې دي او دا اوس اته دیرشم اور روان ده. د افغان لوبډلې د بریا په هیله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د کرکټ د دغه سیالیو په اړه هم یو جالب راپور درته لرو. افغانستان په بی ګروپ کې د افغان لوبډلې البته دوی نور لوبې هم لري چې یو لوبه له انګلستان او بل له استرالیا سره ده. که څه هم افغانستان په خپل ګروپ کې له ډیرو پیاوړو لوبډلو سره مخ ده، خو د لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې ډاډه دی چې لوبډله به د لوبو بل پړاو ته هم لار پیدا کړي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال هم د کرکټ په اتلانو جام کې د افغان لوبډلې په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ دی راپور ته غوښ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې د پاکستان په کوربتوب د کرکټ د اتلانو جام ادا سیالۍ په کراچۍ کې ده. بی ګروپ کې د افغان لوبغاړو دوه نورې ګروپي لوبې د انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره دي. که څه هم افغانستان په خپل ګروپ کې له ډیرو پیاوړو لوبډلو سره مخ دی، خو لوبډل مشر حشمت الله شاهدي پرون پنجشنبه یوې خبري غونډې ته ویلي چې ډاډه دی چې لوبډله به یې د لوبو بل پړاو ته هم لار پیدا کړي.
موږ پوره چمتو یو او باور لرم پوهیږو چې لوبه کې څه وکړو. شرایط موږ لپاره مناسب دي. د لوبډلې د کپتان په توګه زه پوره ډاډ لرم چې راتلونکي پړاو ته ووځو.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات وایي
2023 کال کې چې کله دوی په 500 نړیوال جام کې سلور سیالۍ وګټي او سترو هیوادونو ته ماتې ورکړه، نو دوی لامه غزای وتوانېده چې لومړی ځل لپاره اتلانو جام ته لاره پیدا کړي.
انګلستان سره د افغان لوبډلې لوبه د فبروري په 26 او استرالیا سره د همدې میاشتې په 28 ده. افغان لوبډله چې 2 ورځې مخکې پاکستان ته رسیدلې وه، دغه جام ته د چمتووالي په موخه یې د فبروري په 13 او 19 دوه تمریناتي لوبې له پاکستان الف او نیوزیلند لوبډلو سره کړې دي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال هم د کرکټ په اتلانو جام کې د افغان لوبډلې په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. د کابل اوسیدونکو زبیولہ او فرزانه ازادي راډیو ته وویل
کرکټ مې رښتیا خوښ ده، ځکه د افغانستان لپاره یو د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېره ښه سرګرمي ده. نو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې ده هغه همدا کرکټ ته چې خپلو منځو کې یو څو د سره وخاندې خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده. نو هیله لرم چې دا کرکټ هم داسې پرمختګ وکړي.
ټول افغانان بالخصوص ځوانه طبقه ډېر ورته خوشحال دي. نو نننۍ لوبه مې تر ډېره پورې زموږ په ګټه ده. نو موږ ټول ورته خوشحاله یو. موږ به دعا بم کوو چې دغه لوبه کوم دی بری ترلاسه کړي او عموم کې ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې د وطن دپاره یو افتخار دی.
د یادونې ده چې د کرکټ په اتلانو جام کې د هند لوبې به د کرکټ د نړیوالې شورا له پرېکړې او پلان سره سم په متحده عربي اماراتو کې وي، ځکه هندۍ لوبډلې پاکستان ته تګ نه غوښت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم ښه راغلاست خبری ټولګې ته. تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو وسلر وشاته په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ او زمونږ دغه راپورونه په ویب سایټ کې، البته د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې لوستلی شئ. او د دې ترڅنګ زمونږ ټولنیزې پاڼې هم تاسو کولی شئ ځان سره خوښ کړئ. اول ته هم تاسو موږ سره خپل نظرونه خپلې پوښتنې شریکولی شئ. شي. ورته د افغانستان د نورستان ولایت اړوند یو راپورتا د نورستان ډيري اوسیدون کې وایي چې د ټلیفون او انټرنیټي اسانتیاونه به برخي دي. د دوی په وینا خپل دوستانو خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لګولو لپاره په ساتونو مزل کوي، څو داسې یو ځای پیدا کړي چې هلته ټلیفون او انټرنیټ کار وکړي. ځای اوسیدون کې وایي چې د سرپرست حکومت له مسولینو د یادو ستونزو هواري غواړو. په دې اړه د سیمینار زموږ د همکار دی راپور ته وښی.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو شفیق الله ساجد ازادي رادیو ته وویل
د کام دیش ولسوالی کې واته 50 کیلو لرو مونږه اته 50 کیلو کې مونږ ته یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کام دیش ولسوالی مرکزی کلی کې ده. چاغین مونږ ته صرف 15 کیلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. نور دا ټول کلی چې دا مخابراتي شبکونه به برخه یو. مونږ برګمټال ولسوالی کې 22 کیلو لرو. 22 کیلو په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالی مرکز کې ده. چپو نیکموک چې څلور کیلو کې کار کوي، دیو کې هم د دوه کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کم زینو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی دغه بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحه ته به وځي یا کوم بام څنډې ته یا کوم اورښت غونډه کې لګیدل، لږ موبایل کلکې بیا دغه نه خبرې کوي. انټرنیټ خو په یو ساحه کې کار نه کوي. دومره ضعیف د جهات نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دي. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا ټلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لری پروتو او غرنۍ سیمو کې دي د غنو ټلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي، چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي.
چې یا ننګرهار ته راځي یا کونړ ته راځي یا به ته پارون ته انتقالېږي، اته سیم کارت اهلیا ولسوالۍ ته راځي، بیا هم کلی باندې دي زمونږ خولې له اطرافو کې پراته دي، هغه خلک لاسرسی نشي کولی چې هلته راشي. او افغان به سیم کارت بیله په باندې والی او روشن په بیله باندې والی او سلام یا احتسالات په بیله باندې والی.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لسفي صاحب کلیوال صاحب هم د خدمات نه بهرمن دي او اکثرا تقریبا 90% صاحب اوس هم شبکات مخابراتي شمول نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي.
خاغلی ولسدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته او ډیرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنیو سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشتوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د ګڼو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بیا هم خراغ لاستر ډیر مننه چې تر دې د مرا سره وی راپورونه همدل ته پای ته رسیږي خو وست هم په دې برخه کې بیا هم د کرکټ د نړۍ نه تاسو ته تازه اپډیټ لرو نن بیا د افغانستان او د سویلي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوبه روانه ده دغه لوبه البته د اتلانو جام او بیا هم چمپیونز ټرافي د سیالیو په لړ کې روانه ده او د افغانستان لومړی وار دی چې په دغه لوب و بیا هم دغه سیالیو کې ګډون کوي افغانستان په بی ګروپ کې لوبي کوي او د افغانستان لومړی لوب نن له سویلي افریقا سره ده او سویلي افریقا توپ وهنه کوي چې د 213 منډو سره یې درې کسان سوځېدلې دي وړاندې په خبرونه کې د ازادي مېلمه خبرونه لرو خو تر هغه مخکې لاندې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړی او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی وروسته خو د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو پخوا یې په دوامداره توګه ادعا کړې وه چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی دی په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لویه لاره د بارورون کې ټیلر او کوچنی موټر د ټکر له امله وطن مړ شوی او څلور نور ټپیان دي په دې پیښه کې څلور ښځې او درې ماشومان مړ شوی او دوه ښځې او یو نارینه ټپیان دي چارواکي وایي چې د پیښې ټول قربانیان د کورنۍ غړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي او کنه روبیو پرون پنجشنبه په یو مرکه کې ویل چې د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نه شو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونه شي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له راروانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږی شي ټاکل شوی چې ماکرون به د دوشنبه په ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي یو ډاله مهاجر چې تیرونه یې له متحدو ایالاتونو څخه پانامې ته شړل شوی وو د سه شنبه په شپه د پانامې سیټي له یو هوټل د دې هیواد د جنوبي برخې ځنګلي سیمې ته انتقال شوی دی د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمه ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا نه پانامې ته شړل شوی په خپل خوخه خپل هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده محبوبه اخترزاده څوک ده څه کوي او په څه کارونو بوخته ده دا بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم
مننه محبوبه جانې رضا پایل له تاسو کو چې محبوبه اختر زاده څوک ده چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې
زه اف کورس د افغانستان یم په افغانستان کې زیږیدلې لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې تر سره کړې دي او وروسته لاغه کوم ټول شی یو مسافر شوی يم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړل امریکا ته څنګه راوته په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه تصمیمونه وچله هیوا دروځي
کله چې زه په افغانستان کې وم پس له نمرالۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخته وه چې پوهنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې لاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هېواد کې ترسره کړم ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم دلته امریکا ته او خپل زده کړې مې په آی ټي کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم ابو جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه، او بلاخره لوړې زده کړې د په افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پیل وکړي راووتی له افغانستانه؟
په کابل کې لویه شوې، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلی دی، ښوونځی مې هلته ویلی، دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. ډېرې ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه، او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته، او دلته مې خپل زده کړه شروع کړله. او درې کاله مخکې نهم صنف کې لسم صنف کې ما په خپل ورسره باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې پوهنتون هیڅ ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې په تحصیلي بورسیې تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیې دپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وی؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا وویل ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیې چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه راسره شریکه کړې.
ما یو پوهنتون ته دلته په امریکا کې نهم شهري ایالت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکړ. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپله پوهنتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یم، کوم زیار او کوم زحمت چې ما ایستلی دی لپاره ډېر پیرینګ و، ډېر ورته جالب و، ډېر ورته موټیویټ کولی چې دا تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دو پوهنتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو ووایئ چې کومه برخه کې تاسو ډېر تشویق شوئ چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې وم ماشوم و، ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیو ونیولې. نو هغه لپاره زما کومه ستونزې چې وي هماغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زه باید په کور ناسته وای ځکه چې د ټول ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په هکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص شم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېره زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نشم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای. مکتب کې کامیابه شوې وای او پوهنتون کې کامیابه شوې، ښه نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې، څنګه چې تاسو ویلی تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغسې کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلو خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اواز په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ته ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري، او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت لري. دا ډېر زیات ستونزمنه نه ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه ښځه یي کاغه سړی چې ډېره حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې یو څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
مبوجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر که، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړئ او تاسو یې تر دې ځې پورې رارسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلی وه یا کوم ستونزه سره چې زما خو هغه ما نه انتخاب کړی، مګر تحصیل ښه ژوند ښه تحصیل زما هدف و او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دیشانو کې ډېره ښه وم او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی را کوونو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلی ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي خو د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي او څوک ډېر های لیولي مګر چې بیا ذهن دې پرې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه. ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایئ چې څنګه مو تیرې کړې هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه راپیدا کړه، خصوصا د ځان پاکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې راباندې تاوېدو چې څه شي وکړم، کوم جینۍ شروع کړم، څه رقم وکړم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکړم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره یې همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې که ته غواړې پرمختګ وکړې، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نهسه او ته کولی سې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي، مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده وه، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولیده بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه هکله راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ را ته وخت، چې شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سو آف آن کولا مې نه شو، نو دا مې راوخت د رته وخت ست دا مې مخکې او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم، هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا زه چې انټرنیټ ته ماجی کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی، نو زما ورولاند مته انټرنیټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسه خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم. وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست په توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټی بخش پکې انتخاب کړو. اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټی کې کار کوم.
محبوبا جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبر یاستئ د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم به راغلي چې دا مشخصه رشته دي سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي، فزي په انجینرینګ کې شي نه دي، فزي په پلانه کې شي نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده، اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي. زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري ډېفینیټلي رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړی هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدله. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې. نه، کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنها ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبا جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس و ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتي یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. په خپل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پوهنتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کیږي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ؟ که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده. همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصه لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیابه شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیات شکر ګزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي. په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اورېدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاصه ده. دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري. او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې او یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلې چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و او هغه ناست و، هغه ولیده. نو زما لپاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو لپاره حتما سخت او ترخی شپې هم تا تیر کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نا امید کړي او سی بیا هم تا ته ډیره سخت تیر شي وي، هغه سره شریکه کې
ډیره سخت چې تیر شو را باندې. هغه وخت وا چې یو ورځ دلته خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټم چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهینې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شې، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې را باندې هېره کړه، خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تېرېږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تېرېږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کم ځای کې سویم دیځ کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی، او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیز شي، دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان کا دار ته وایي چې د راتلونکو د پاره د افغانو خزو د پاره د افغانو جنونو د پاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي، په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډېر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټي او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او آل تکلیل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات مې فکر کړی دی افغانستان ته بهت من زما، او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی، او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده، نو ډېر زیات ضرورت ده. او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې د آخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه، او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خپرونه کې میلمنه ولی، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې مل وی.
د کوثر لجام را به دلې وب ها د یقین لغېږي راز دې دنه لحظه تاپ کې تموندلې ما
پکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی تور کڑی داستا پرواندی گلی مامی دواڑو سر گزر Oh.